مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگه که در مبارزه با تروریسم و کشت کوکنار مبارزه کافی صورت نگرفته است. و حالا همکارم قسیم سلامر در یک برنامه دیگر به زبان پشتو با شما است.
مننه فریبا واحدی، تاسو تړي مسی سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. سات څلور بجې سولې دی بلې او ساته پښتو خبرونه په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار رامین کاکړ سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د خبری برخه کې البته اوري چې چین له افغانستان سره د لسګونه میلیونه ډالر په ارزښت د پوځي مرستو لومړی برخه افغان حکومت ته وسپارله. نور موضوعات هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلاتین خبرونه هم لیا د مباسي خو په خبرونه کو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دادی چې عراقي چارواکي وایي د پلازمین بغداد په مرکزی برخه کې په انتحاري حمله کې پلسکونه کسان وژل سوی دي. خو لومړی به رحمت الله افغان ته وار ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه راټول کړي.
په سر کې هم د کورنیو خبرونو سرټکی، د سعودي عربستان پاچا د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. د افغانستان اجرایی رئیس د ناټو له ملکي سفیر سره د کتنې پر مهال ویلي دغه هیواد به د ورسا په کانفرنس کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړي. او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین هیواد پوځي مرستې له دغه هیواد سره د افغان امنیتي ځواکونو د محربوي وړتیاوو د لوړولو په برخه کې ډېرې مهمې ګڼي. اوس هم بشپړ خبرونه. د سعودي عربستان پاچا د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. د افغانستان د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي ولسمشر غني او ملک سلیمان بن عبدالعزیز په کتنه کې د تروریزم پر ضد په ګډه مبارزه ټینګار کړی. ښاغلی غني دغه شان د سعودي عربستان له ولیعهد سره په کتنه کې ولیدي چې د اسلامي نړۍ عالمان باید د یوې فتوا په ورکولو سره تروریزم یو انساني ضد پدیده معرفي او مسلمانان د دغه پدیدې په وړاندې مبارزې ته وهڅوي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلیمان د دغې مسلې په تایید سره د افغانستان حکومت د سولې له بهیر نه ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې د سولې په خاطر به په اړوندو خواوو د خپل هیواد له نفوذ او مشروع فشارونو نه استفاده وکړي. ولسمشر غني چې د عمرې حج د ادا کولو په هدف د دوه ورځو لپاره سعودي عربستان ته تللی و نن سهار بیرته هیواد ته راستون سو. د افغانستان اجرایی رئیس د ناټو له ملکي سفیر سره د کتنې پر مهال ویلي دغه هیواد به د ورسا په کانفرنس کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړي. د اجرایی ریاست په خبر پاڼه کې راغلي عبدالله نن له اسماعیل ارما سره په کتنه کې دغه شان هیله ښودلې چې افغانستان وکولی شي د ورسا او برکسل په غونډو کې د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ملاتړ خپل کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکي سفیر ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې او دغه شان له نوموړي هیواد څخه د ملاتړ په برخه کې ژمن دی. د جیټ ریاست په یو بله جلا خبر پاڼه کې بیا راغلي چې ښاغلی عبدالله په افغانستان کې د بلغاریا له سفیر سره کتلي او په ورته موضوعاتو یې ورسره خبرې کړي. ټاکل شوی چې د ورسا غونډه به د روانې میلادي میاشتې په اتمه او نهمه په پولند کې جوړه شي. او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین هیواد پوځي مرستې له دغه هیواد سره د افغان امنیتي ځواکونو د محربوي وړتیاوو د لوړولو په برخه کې ډېرې مهمې ګڼي. محمد حنیف اطمانن په کابل کې د چین له لومړي پړاو مرستو د تحویلۍ پر مهال وویل چې دغه مرسته د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ پروګرام پیلامه ده. چین د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د مرستې لومړی پړاو چې پکې ترانسپورټي الوتکې، لوجستیکي او نور وسایل شامل دي له افغانستان سره مرسته وکړه. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چین ته د خپل سفر پر مهال افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبره له چینایي چارواکو سره شریکه کړې وه. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه واورئ.
السلام علیکم. عراقی چارواکی وایي چې د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې په یوه انتحاري حمله کې 15 اویا کسان وژل شوي دي. د تلفاتو دا شمېره د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکو چې نومونه یې نه دي افشا شوي تایید کړي. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې نن سهار په یوه آنلاین خبرپاڼه کې ومنه. د عراق د ملکي دفاع یو مقام کازم سلمان العربیه تلویزیونی چینل ته وویل تیره شپه د پیشلمی پر مهال په دې چودنه کې د کارادا په نوم د یوې ګڼمیشتې سیمې ملکي خلک په نښه شول. درنو دایشیانو یو بل جنایت تر سره کړ. دوی د جګړې په جبهو کې لماتو وروسته بیا د ملکی اهدافو پر ضد لخپلو پخوانیو لارو کار واخیست. دا موټر بم چودنه پر بیګنا ملکی خلکو په داسې حال کې تر سره شو چې د اختر په درشل کې خریداری کوله. د سلمان په وینا له چاودنې وروسته شاوخوا ودانیو او دوکانونو اور واخیست چې درنه مرګ ژوبله یې واړوله. د بغداد په ختیځه برخه کې هم نن یوه چاودنه وشوه چې 15 کسان یې ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. د بنګلادش حکومت وایي هغه وسلوال چې په پلازمینه دکا کې پرون 40 تنه یرغمل ووژل د داعش پلویان نه بلکې د بنګلادش د خپلو کورنیو افراطي ډلو غړي وو. د کورنیو چارو وزیر اسد زمان خان وویل چې دوی د بنګلادش د جمعیت المجاهدین ډلې غړي وو. جمعیت المجاهدین لڅ باندې لاسو کلونو رئیس په بنګلادش کې ممنوع اعلان شوی ده. د دې حمله مسولیت چې په پای کې اتل سیرغمل او دوه پولیس افسران ووژل شول داعش ډلې منلی، خو حکومت پر لپسې له دې انکار کوي چې په بنګلادش کې بهرني جنگیالي فعال دي. پولیسو د هغو شپږو برید کوونکو نمونه او تصویرونه خپره کړي چې د یو لساعت نښتې په پای کې ووژل شول. اووم برید کوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی او دا مهال تحقیقات ترې روان دي. پولیس وایي چې په دې حمله کې د ایتالیا نه، د جاپان اوه، د امریکا یو، د هند یو او د بنګلادش دوه وګړي وژل شوي دي. د بنګلادش د امنیتي ځواکونو د نښتې په پای کې دیارلس یرغمل هم وژغورل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي تهران به هیڅکله د سوریې د جګړې او د سیمې د نورو کړکیچونو په مسلو کې له متحدو ایالاتو سره همغږي ونه کړي. خامنئي په هغو څرګندونو کې چې نن خپرې شوې ویلي دي ایران دا ډول همغږي نه غواړي، ځکه د ده په وینا د دښمنانو هدف په سیمه کې د تهران د حضور مخنیوی دی. د دې څرګندونو متن یو شمېر محصلینو ته د خامنئي له پرونۍ وینا څخه اخیستل شوی او د ده پر وبپاڼه خپور شوی دی. نو موړي هم دراز له متحدو ایالاتو څخه هغه غوښتنه تکرار کړه چې په سیمه کې د لاسوهنې نه کوي. تهران د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره همغږي هم رد کړي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د افراط د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي حمله کوي. په داسې حال کې چې تهران په جلا ډول د همدې ډلې د ځپلو لپاره د بغداد او دمشق ملاتړ کوي. پاکستانی چارواکي په چترال سیمه کې د سیلابونو د راوتو له کبله د 30 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د پاکستان د شمالي سیمې چترال ولسوال مغفرت شان نو ویل چې تیر شپه د منسون د موسمي بارانونو او سیلابونو له کبله د چترال په ارسون سیمه کې یو جماعت او څو کورونه ویجاړ شول. نوموړي زیاته کړه چې د خرابې هوا له کبله سیمې ته د مرستو د رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ شوي. پاکستاني چارواکي همدراز وایي د خیبر پښتونخوا په اړوند سیمه تربیله بند کې د سخت باران د اورښت له کبله دوه چینایي انجینران مړه او 15 پاکستاني کارګران ټپیان شوي دي. او وروستی خبر د اروپایي هیوادونو د فوټبال جام په لړۍ کې نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو فرانسه او آیسلند لوبه کوي. د دې لوبې ګټونکی د پنجشنبه په ورځ په نیم پای لوبه کې له جرمني سره مخامخ کیږي. جرمني تیره شپه په یوه هیجاني لوبه کې ایټالیا ته په پینالټي ضربو سره ماتې ورکړه او نیم پای لوبې ته ووت. د نن شپې له لوبې وروسته به دوه ورځې وقفه وي او د چهارشنبه په ورځ به د شپې په 11:30 بجو پرتګال د ویلز په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. د اروپایي هیوادونو د فوټبال د جام فاینل لوبې د روان یکشنبه په ورځ د پاریس په وخت شپې په 9 بجو چې د کابل د شپې له 11:30 بجو سره برابرېږي ترسره کیږي.
د هم د افغانستان د سینو لوی ښارونو د هوا حالات د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 1.1 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان وریځ وي، تودوخه لوړه درجه 3.1 او ټیټه 26. په کندهار کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 25. په مزار شریف کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 29. او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 26.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه او د افغانستان اړوند نور مسایل کولای سي د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کم باندې ولولي یا هم واوري.
پا
په روانه یو ساته خبرونه کې اوري چې چین د افغانستان له حکومت سره د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت د خپلو پوځي مرستو لومړۍ برخه نن افغان حکومت ته وسپارله. د افغانستان حکومت د دغه مرستو په ځواب کې وایي
پیام مهم با حامیان تروریسم است. اما داره که تروریسم هیچ دوست نخواد داشت در منطقه، حامیان تروریسم هم دوست نخواد داشت.
په ډیره د راپور سربیره د حمله رو چې د کندهار امنیت قمندان وایي وسلوالو ډلو ځکه پر کندهار خپلو حملو ته زور ورکړی څو د طالبانو نوی مشر ملا هبت الله ته مشروعیت ورکړي.
مسکین د پاکستان د ډورن د خط سره لشکر طیبه او د القاعده ځینې ګروپونه مشترک زموږ د وطن د تروریستان سره ټول یو ځای د پنجاب ته مزدوران زموږ په تو باندې حمله کوي.
په یو بل راپور کې اوري چې د مشتمې سلا په نوم یو غیر دولتي بنسټ وایي له خلکو سره د مرکو له لارې د سولې په اړه یو څېړنه بشپړ کړې او حکومت ته به وړاندې کړي. دغه راز اوري چې د سرپل یو شمېر اوسېدونکي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال ملیشي دوی زوروي او ورسره ظلم زیاتی کوي.
زما خپل پښتون په ساحه کې په منطقې کې ورکیږي او بیرته زه خپل په تور نیو کېږم. زما مشر راضي بندې کېږي. موږ ته زندګي څه پکار ده؟
په نړیوال موضوعاتو کې په پاکستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو راپور لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو سوو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسئ. ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې یو لستقیس ولی د ازادي راډیو خبرونه اوري چې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د افغان په سل شهر 15 څپه او په ټولو ولایتونو یا د افغانستان په ټولو سیمو کې بیا په منځنۍ 1216 نوي څپه باندې هم د اورېدو وړ دي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. له افغانستان سره د چین د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لومړۍ برخه نن رسما افغان حکومت ته وسپارل سوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د پوځي تجهیزاتو د اخیستو پر مهال ویل چې د افغانستان سره د چین او سیمه ییزو قدرتونو سیاسي او پوځي همکاري له افغانستان څخه د دغه هیوادونو د ملاتړ واضح پیغام دی. په کابل کې د چین سفیر بیا وایي چې له افغان حکومت سره د چین پوځي مرستې به د افغان ځواکونو دفاعي ځواک لوړ کړي څو دغه ځواکونه په ښه توګه له خپلې خاورې او خلکو دفاع وکړي. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر رپورټ کې.
د کابل او پیکینګ ترمنځ د پوځي همکاریو په برخه کې د شوې هوکړې پر اساس په لومړي ځل چین له افغانستان سره د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړه. په دغه تجهیزاتو کې پرمختللې وسلې، مهمات، لوجستیکي پرزې او ترانسپورټي الوتکې شامل دي چې د شمیر او څرنګوالي په اړه یې چارواکو د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل په پوځي هوایي ډګر کې د چین د پوځي مرستو د لومړنۍ برخې د ترلاسه کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دغه پوځي مرستې به افغان ځواکونه پر خپلو پښو ودروي. ښاغلی اتمر ویل افغانستان سره د چین، هند او روسیې مرستو داسې سیمه ییز ډاټ رامنځته کړی چې افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یوازې نه دی.
دغه مرستې د تروریزم ملاتړو ته هم یو مهم پیغام لري چې دوی د تروریزم په وړاندې د داسې یو لوی سیمه ییز حرکت چې د افغانستان د دولت په ابتکار پیل سوی د تروریزم ملاتړ ورو ورو منځوي کړي او منځوي کوي. نو بنان همداسې چې تروریزم به په سیمه کې ملګري ونه لري، د تروریزم ملاتړ به هم په سیمه کې ملګري ونه لري.
افغانستان ته به د چین د پوځي مرستو دویمه برخه د راتلونکي اګست په میاشت کې وسپارل شي. له افغان حکومت سره د چین د پوځي همکاري ژمنه 15 میاشتې وړاندې د چین لوی درسیز جنرال فانګ فینګ هو کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان چارواکو سره وکړه. ښاغلی هو همداراس په دغه سفر کې د تروریزم پر ضد د چین، پاکستان، افغانستان، تاجکستان د ګډې مبارزې طرحه هم وړاندې کړه او په زغرده یې دا وویل چې تروریزم د افغانستان تر څنګ د سیمې هیوادونه همزپي وړتیا ده چې د سیمې هیوادونه یې د لمنځوړلو لپاره منظمې هڅې وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر یو جینګ چې د پوځي تجهیزاتو د سپارلو په مراسم کې ګډون کړی ووایي په پوځي برخه کې له افغان حکومت سره همکاري د چین مسؤلیت دی. نوموړی وایي دواړه افغانستان او چین د تروریزم له ګډ ګواښ سره مخ دي او چین به په ګډه د دغه ګواښ پر وړاندې له افغانستان سره مبارزه پر مخ یوسي.
دا زموږ د دوامدار پوځي همکارۍ پیل دی. چین به تر خپلې وسې له افغان حکومت او افغان پوځیانو سره مرستې وکړي څو د دغې ځواکونو ظرفیت لوړ سي او له خپلې خاورې د ښه دفاع توان پیدا کړي.
د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي او تامیناتي چارو معین غلام سخی احمدزی وایي چې له افغانستان سره د چین لولوري په پوځي مرستو کې هغه وسایل شامل دي چې وړاندې د ملي دفاع وزارت لیست چینایي چارواکو ته سپارلی وو. ښاغلی احمدزی وویل چې دغه مرستې د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره خورا حیاتي ارزښت لري او په روانه جګړه کې به ترې ګټه پورته شي.
ومریدل چې چین له افغانستان سره د پلسکونو میلیونو ډالر په ارزښت د پوځي مرستو لومړۍ برخه نن افغان حکومت ته وسپارله. د افغانستان حکومت وایي دا مرستې کولی سي د تروریزم او د تروریزم ملاتړو لپاره یو جدي پیغام وسي. په دې اړه مې د پوځي چارو له کارپوه جنرال زلمی وردک څخه د مرکې په سر کې دا وپوښتله چې دا مرستې د تروریزم ملاتړو لپاره څه ډول پیغام لرلی سي. ښاغلی زلمی
افغانستان کولی شي هغه کوم څه چې د دې ضرورت لري ځکه چې نن ایول شهر تړلی ده هغه کوم وسایل او تخنیک چې تولیدات چې کوم ضرورت لري باید افغانستان لاسته راوړي. نو دا د دې د لار په اساس باندې دا ډېر ښه قدم دی او ډېر نیک قدم دی.
ولې وردک صاحب، بلې دغه مرستې په کوم راپور چې موږ لرو هغه دا دی چې په دې کې ترانسپورټي الوتکې دي او دغه راس لوجستیکي وسایل دي. یعنی فکر کوي په د افغان حکومت هغه ضرورتونه په داسې اساس او وختونو کې چې افغان حکومت عملاً په جګړه کې شکل دی او د افغانستان په څو سیمو کې جګړې روانې دي، دا ډول مرستې به کافي وي او که څنګه؟
دا خبرونه زره په افغانستان دا ډېر لوی مرسته ده نه ارتیا لري ځکه چې افغانستان د پمنځ داخلي د جګړه کې نه دی خپل ځان کې ما درته وایم چې په باندې ملي جګړه کې خپل د باندې ملي مسؤلیت ته پر دې قرباني ورکړي او ته جګړه روانه ده تر تاسو ته نه قدرتونو هم سره روان دي.
بله،
بیا صاحب باندې دا کومه مرسته چې ورته شي دا د پاکستان لپاره هم یو پیغام دی چې کچېره پاکستان خپل کومې لاسوهنې چې په داخل د افغانستان کې لري لاندې نه کې د دې لپاره به هم یو اعلان دی.
خو
یو صورت کې چې افغانستان وکولی شي چې تعادل د شرق د بلاک شرق او د بلاک غرب ترمنځ وساتي ځکه دا کوم رقابتونه چې د نړۍ په نړۍ
اندې خبره تمام مشارکاله. بله جناب وردک صاحب، بله دا چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د سیمه هیوادونو ته ډېره مخه کړې ده، البته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره لکه روسیې ته دغه راز له هند څخه د پوځي مرستو غوښتنه سوې ده، استاد چین دغه پوځي مرستې کوي. په داسې حال کې چې افغان حکومت تر ډېره مرستې له لویدیځه ترلاسه کوي، نو فکر کوي علت به څه وي؟ آیا افغان حکومت د لویدیځ له پوځي مرستو څخه راضي نه ښکاري او که نه د سیمه ییز قدرتونه ممکن بهتر وکړی سي له تروریزم سره په جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وسی؟
اصلن چې د افغانستان کې دلته دی هله ځل کوي چې دلته ځان داخل کړي که چین دی که روس دی که امریکا په امنیتي تړون لري له کوم قدرتونه چې دي دوی غواړي چې دلته په اسلام باندې خپل موجودیت ولري خپل نفوذ ولري او خپل تاثیر باید دلته ولري. دې په اساس باندې دوی هم که بدا کوشش کوي. خو ما درته وایي چې که چېرې افغانستان وکولی شي چې دغه تعادل د دغه کوم قدرتونه په منځ کې چې رقامت یې په منځ کې روان دی او د جګړې په افغانستان کې په څلور بدنر بدله کړې دا توازن وساتلی شي. نه افغانستان هر نوه بزرمشته ضرورت لري، بلکري ضرورت لري او دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه چانس دی چې افغانستان وکولی شي چې هغه کوم څه چې دوی ضرورت لري هغه دوی کړي.
د پوځي چارو کارپو جنرال زلمی وردکو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم د افغانستان شمال تورځو د سرپل یو شمیر اوسیدونکي کابل ته راغلي وای چې د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ملیشوی ژوند تریخ کړی دی. دوی چې د خپل دغه شکایت لپاره د اجرایي ریاست لومړی مرستیال ته ورغلي وای چې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ځینې قمندانان د طالب په نوم پښتانه وژني، کورونه په زور نیسي او زور زیاتی ورسره کوي. د شغلي دوستم مطبوعاتي کارکونکي بیا په شمال کې د جنبش د قمندانانو لخوا هر ډول ظلم او زور زیاتی په کلکه ردوي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان پر راپور کې
د سرپل یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا له روانو پوځي عملیاتو څخه سر ټکوي او وایي چې دا عملیات د طالبانو پر ضد نه بلکې د یو ځانګړي قوم پر ضد روان دي. دوی وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم ځینې قوماندانان د طالب په نامو بې ګناه وګړي نیسي، وژنې یې له کورونو څخه شړي او ځمکې غصبوي. د سرپل دغه معترض اوسیدونکي د یکشنبه په ورځ د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان ته ورغلي وو څو دغه ستونزه هواره سي. د دغو خلکو له ډلې څخه دوه تنو یې له محمد خان سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل:
زه هاشمت الله د سرپل ولایت د امام جعفر د کلي یم. د دوستم راتګ د دوه درې میاشتې چې کېږي ملیشې جوړې کړې او شمال خواته لاړې. په دې جریان کې هلته پر پښتانه ډېر ظلمونه روان دي. چې د جنرال صاحب دوستم قوماندانان دي پخواني دا چې کمال په نوم د یو پاینده دی زما خپلکه ګان دي ځکه په جعفر کې د سرکول په اشاره کې دي دا سوچ په مخ کې دا روژه کې د قومندان د دوستم دی موسی خان نومیږي یو پوسټ ورته ورکړی د اشاره مې باندې کې د اشاره د قسمت څخه د زموږ خپل ما پلا د زما پلا کلا ده او بل زما د ماما کلا ده د زموږ د نیکه کورونه دي دا یو شتله په مرمې دیوالونه یې سوري کړی وسم تاسو کولای شئ کوم مطلب لاړ شئ ته ګرد چې مدید ګوایي
محمد هاشم ساغزی د سرپل د ولایت
زما خپل پښتون په ساحه کې په منځخه کې ورکیږي او ګرځي زه خپل په تور نیو کې رمزما مشر راضی بند کیږي د علي زو د قوم مشر شاول خان د دار راضی ورته سل کور دوا سه کور زر کور تر شاول ار د به چرغان پورته شو د زغلی وای زموږ مشر وړاندې بند سو مشر ژوندۍ څه پکار
دا شکایتونه په داسه بلکه کیږي چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال د سرپل په ګډون یو شمیر شمالي ولایتونو ته تللی او هلته د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال له سرپل څخه راغلي کسانو ته وویل دا ډول کارونه عبدالرشید دوستم نه بلکې هغه کسان کوي چې خپل سری وسلوال دي او نامنه یو دغه ډول فعالیتونو ته زمینه برابره کړې ده. محمد خان ډاډ ورکړ چې دا مسله به له ولسمشر او اجرایي رئیس سره شریکه وي.
دغه حالت باید دوام پیدا نه کړي. دغه مخه ونیول یو یې د رئیس صاحب اجرایي سره او رئیس صاحب جمهور سره دا خبره حتمی ضروري شریکه وم.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند نظر واخلو، خو له هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. خو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم مطبوعاتي کارکوونکي حبیب قویاش ازادي راډیو ته دا ډول شکایتونه په کلکه رد کړل:
زه د داسې پیښو شاهد نه یم. زه دا څرګندونې ردوم. د ولسمشر لومړی مرستیال وړاندې له دې چې عملیات پیل کړي له ټولو امنیتي ځواکونو سره جلسه نیسي او ټینګار کوي چې څوک باید ونه ځورول شي او هیڅ چا ته زیان ونه رسیږي او که چا دا کار وکړ د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې به مجازات شي.
ښاغلي قویاش زیاته کړه هر څوک چې په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري نو له دوی سره دې شریک کړي څو دا ډول قضیه تعقیب سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا پیل سوي عملیات ګټور نه بولي. د دغه جرګې غړی انجینر سید اکرام وایي چې د شمال په ګډون په ټولو ولایتونو کې باید هر ډول عملیات د ملي پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو لخوا په همغږۍ وسي څو عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د سرپل د یوشمیر خلکو په حواله مو په راپور کې واوریدل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ملیشه دوی زوروي. اوس به هم د غیر قانوني وسلوالو ډلو په اړه له ځینو خلکو واورو.
امبلانس غونه واره دل نو الور می وای وبم ولته پم ولته دا سه مثلا مساله شخصي وی واټ غاډا نه غاډې تر زیرا ګرځي نو دات من انسان ته احساس پیدا کیږي تر څومره مشکلات ته وګورئ بعد دې مخنیوي وزاول خصوصا تور شي شو مخاوني ولسی بعد تور شي شو ولا به اول خدا خصوصا باید بند شي.
دغه د تور خو موټر چې کوم دی چې بل خار کې ګرځي دا موټر اکثرا د هغو لول پلو چارواکي دي چې وی وړ چې لدینه د افغانستان د عام خلکو ذهنونه په دې باندې په دې مشوش کې چې خلک تر خپل تاثیر لاندې راولي او د دې نه سوی استفاده وکړي، د قچاق وکړي، د اختطاف کې او بعضې نور اغلاوې د دې په واسطه هغوی کوي. ولې دا هغه کسان دي چې په دې باندې د چا وسه هم نه رسېږي په افغانستان کې، حتی ترافیک دا نشي ودرولی، پولیس دې ته څه نشي ویلی. تاسو به شاید اوسئ چې اکثره دا خلک چې په بعض ځای کې په چک پوستو کې ودرول شوي دي، د پولیس ته د ولاتو حقوقو حتی د فایر کولو په هغوی باندې د دې باعث شوي دي دا خلک.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
اوس همزو جنوب لورته د کندهار امنی قمندان وایي پاکستان د طالبانو لشکر طیبه، لشکر جنگوي او یو شمېر نورو ډلو په مرسته د دې لپاره په دې وروستۍ کې جګړې ته زور ورکړی چې د ملا هبت الله مشرتوب ته مشروعیت ورکړي او په دې توګه هغه د یو ښه مشر په توګه معرفي کړي. محمد صادق رښتینی په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د کندهار امنیه کمانډان او د جنوبی ولایتونو افراطی رئیس جنرال عبدالرزاق د کندهار د امنیتی حالت په اړه وی خبري ناشته وویل چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د دې ولایت په ډیرو سیمو کې په پوځي عملیاتو بوختي. جنرال عبدالرزاق زیاتوي چې په دغه تازه نشته کې درجهشتانه د دولت وسلوال مخالفین او یو ولستانه افغان سرتیری وژل شوی دی. د کمانډان په وینا دغه وسلوال او افغان سرتیری په تیر درو ورځو کې د کندهار په میوان ولسوالۍ کې په مخامخ جګړه کې وژل شوی.
پدیک شخ نشد دشمن خپل ټول زور دلی وی، نو موږ هم خپل تدابیر ټول نیولې دي او په ځمې کې په شاو د کوټ کې عملیات وسوله. اوس عملیات په میوند کې شروع دي. د په میوند کې په مختلف عملیاتو کې د دشمن ډېر ډېر کس وژل شوی دي او د شل کس ډېر ټکان شوی دي. د دې مړي سلاوي ډېر شان وسط مړه خلاص.
امنیه کمانډان د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو ډېرېدو ته په اشاره د وسلوالو د حملو ډیروالی د هلمند او روزګان ولایتونو د امنیتي وضعیت سره تړلی وباله او ویل چې په دې وروستیو کې د جګړې ډیر تمرکز پر کندهار دی. امنیه کمانډان دغه راز وویل چې طالبان په خپل منځ کې پر څو ډلو ویشل شوي، خو پاکستان د همدغه اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره جګړه تنده کړې او دا هر څه د دې لپاره کوي چې د ملا هبت الله مشرتوب ته مشروعیت ورکړي. د نوموړي په وینا په جنوب کې د جګړې ټوله رهبري د لشکرې طیبه اول قاعده برای آسیا دلی که بیچی محلی طالبانی پسی مکی ده بلتی هم رسته که بی
و ده دشمن طول پا کسی از زور پرکندار توریستان چه ده المن دیم پرکندار جنگیجی اگه که ده روزگان دیم پرکندار جنگیجی که ده زابل دیم مختلی پلیسوالی پرکندار جنگیجی او مسکه من ده پاکستان ده دورن ده خط سر لشکر طیبه و ده القاعده جین گروپون مشترک ده زمور ده وطن ده توریستان سر طول یو زی ده پنجاب ده مزدران طول یو زی
کمانډان دغه راز وویل چې په جنوبي ولایتونو کې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو داسې مجهزې وسلې او وسایل هم ترلاسه کړي چې مخکې نه درلودل.
په کندهار کې مو د نامنویو په تړاو راپور اورېده. یا خو د مجتمع سلا په نامه یو غیر دولتي بنسټ وایي دوی د هیواد په 50 زونونو کې له خلکو سره د مرکو له لارې د سولې په اړه یوه څېړنه بشپړه کړې او هغه به حکومت ته وړاندې کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د مجتمع صلاح په نامه یو غیر دولتي بنسټ وایي چې د ملي پخلاینې د خبرو لپاره د یوې جامع طرح جوړول، د دې پروسې شفافیت، د اصلاحاتو د بهیر وړاندې کول، د سولې په پروسه کې د مدني ټولنې، ملي شخصیتونو، ښځو او ځوانانو شریکول او داسې نور د سولې د ټینګښت لپاره مهمې لارې دي. د دې بنسټ غړو د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د سولې د ټینګښت دغه لارې چارې د هیواد په 15 زونونو کې له خلکو سره د مرکو پر مټ مندلي او یوه څېړنه پرې بشپړه کړې ده. د سولې لپاره روزنیز او څېړنیز مؤسسه چې د مجتمع صلاح د بنسټ غړیتوب لري وایي چې له څېړنو یې موندلې چې د سولې په خبرو کې باید ټولې وسلوالې مخالفې ډلې شاملې وي. د سولې لپاره د روزنیز او څېړنیز مؤسسې مشر صلاح الدین درویش وویل د سولې پروسه باید هر اړخیزه وي. ټولې وسلوالې ډلې چې له حکومت سره په مخالفت کې دي باید په دې پروسه کې شامل وي. د انتقالي عدالت موضوع دې پکې په پام کې ونیول شي. د سولې پروسه دې شفافه وي او کوم شرایط چې په دې پروسه کې ایښودل کېږي باید له خلکو سره شریک شي. د مجتمع صلاح غړو بنسټونه دا هم وویل د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو او قومونو ترمنځ دی د اړیکو ټینګولو ته هڅې پراخې شي. سربیره پر دې د دوی پر راپور کې راغلی چې د سولې د ټینګښت لپاره دې د سیمې په سطحه د هیوادونو ترمنځ د ګډې مبارزې اراده پیاوړې شي. د مجتمع صلاح راپور دا هم ښیي چې د سولې د عالي شورا هلې ځلې له خلکو پټې او لاسته راوړنې اغېزناکې نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د سولې د عالي شورا او یا د حکومت د چارواکو نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. په خاطر دې د حکومت چارواکو آزادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې په ابتدایي پړاو کې دي او که دقیق پرمختګ پکې وشي ټول جزئیات به له خلکو سره شریک شي. د مجتمع صلاح په نوم ټولنه په داسې حال کې حکومت ته د سولې د بریالیتوب سپارښتنې کوي چې له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم ساعت 4:30 دی. مرزی احمدزی ته به ور ورکړو چې د افغانستان مهم سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا خپل یو ورځنۍ سیالۍ له اسکاټلند سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله د دغې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. د ښاغلي هوتک په خبره تمزه د دغو سیالیو په لړ کې د کرکټ ملي لوبډله 15 ورځنۍ سیالۍ له آیرلند او 1 ورځنۍ سیالۍ له هالند سره ترسره کړي. د انجونو د وشو ملي ټیم د جنوبي او غربي آسیا هیوادونو د دوستي جام په سیالۍ کې برخه اخلي. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ایران په زاهدان ښار کې د هند، پاکستان، ایران، عراق او افغانستان په ګډون پیلېږي. ښاغلی یورش زیاته کړه په دغه سیالۍ کې د انجونو د وشو ټیم چمتووالی په شدت سره دوام لري او هیله یې څرګنده کړه چې د انجونو ټیم وتوانېږي له دغه سیالۍ څخه ښې لاسته راوړنې ولري. د ښاغلی یورش د معلوماتو له مخې د روسیې فرینډشپ سیالۍ د جولای له 22 څخه پیلېږي او 3 ورځې دوام کوي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ په لړ کې تیره شپه جرمني ایټالیا ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یو ایفا د معلوماتو له مخې دغه لوبه تیره شپه په رسمي وخت کې یو مساوي شوه، خو په پنالتي شوتونو کې جرمني 6-5 ایټالیا له مخې لرې کړه. په دې ترتیب به نن شپه د فرانسې او آیسلند له لوبې وروسته په نیمه پای لوبه کې د جرمني لپاره سیاله لوبډله معلومه شي. تر دې مخکې د ویلز او پرتګال ټیمونو په لومړۍ نیمه پای لوبه کې له یو بل سره د لوبو ترتیب نیولی دی. د خبرونو پای
وسم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې موینت وایي پروان لمریز کال کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو لپاره لازمه مبارزه نه ده سوې. د دغه وزارت مرستیال باز محمد احمدي نن په کابل کې خبري ناستې ته وویل د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره موجوده امکانات کافي نه دي او په کار ده چې ظرفیتونه جوړ او پولیس تجهیز سي. تفصیل به هم د خان محمد سیند په بل راپور کې.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د ظرفیتونو کمواله د نړیوال ټولنې نه همکاري او په جګړه کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو بوختیا هغه لاملونه دي چې په نام نو سیمو کې د کوکنارو د کښت پر وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې ده. د دغه وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې تایید کړه چې سکل د تیر کال په پرتله د کوکنارو د کښت مخه نه دی نیول شوې.
متاسفانه امسال نتونستم. اعتراف میکنم که
په خوشنۍ سره چې سږ کال ونتوانېدو، زه اعتراف کوم چې په کافي ډول ونتوانېدو چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسو او د کښت سطح ټیټه کړو. په دې برخه کې یو ښه پروګرام جوړ نسو. اوس مهال په نامنو سیمو لکه جنوب لویدیځ، ختیځ او شمال ختیځ کې چې ځینې سیمې په غیر مستقیم ډول د طالبانو تر ولکې لاندې دي، کوکنار پکښې 90% کرل سوي. موږ اجرایي ریاست ته یوه طرحه وړاندې کړې چې وضعیت بدل سي، ځکه چې پخوانیو پروګرامونو نتیجه نه ده ورکړې.
احمدي وایي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د 1200 پولیسو غوښتنه کړې چې د دې مبارزې لپاره نوي پروګرامونه عملي شي. د وبل پکار د چې د کوکنارو د کیخ دل منځوړلو لپاره ظرفیتونه جوړ او پولیس په مسلکی وسایلو سمبال شي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې د روان مریض کال په لومړی او درې میاشتو کې د مخدره موادو دل منځوړلو په هدف شپږ سوه عملیات شوي چې په نتیجه کې اوه سوه څلوېښت کسان نیول شوي دي. دغه معینیت په تیرو کلونو کې هم ویلي وو چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس تر ډېره ځایه له تروریزم سره په جنګ اخته دي. د چارو پوهان وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزې کمزوري د ملي او نړیوالې ټولنې د انګېزې له کمزورۍ سره تړلې ده. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد وایي
استراتیژي پلان پروګرام ها همه بسیار معقول و زیباست.
استراتیژی پلان او پروګرامونه ټول معقول او ښکلې دي، خو هغه څه چې نسته هغه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د حکومت، خلکو، نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو اراده ده.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په خاطر دې اجرایي ریاست ویلي و چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه یوه نړیواله ستونزه ده او د نړۍ د هیوادونو ګډې همکارۍ ته ضرورت لري. جنرال خدایداد وایي د نړیوالو همکاریو تر څنګ په دې برخه کې د سیمو د اوسیدونکو او بزګرانو همکاري هم مهمه ده او حکومت ته پکار ده چې په دې اړه هڅې وکړي سو دغه مبارزه جدي شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا په لرې پرتې سیمې چترال کې ځایي چارواکو پاکستانی رسنیو ته ویلي چې په دغه سیمه کې د طوفاني او سختو بارانونو له امله سیلابونه راوتلي چې لږ تر لږه یو دېرش کسان یې وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان او لادرکه کړي دي. دوی وایي چې سیلابونو په سیمه کې ګڼ شمېر کورونه هم له منځه وړي او په خبره یې چې په وژل سوو کې اته امنیتي سرتیري هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور زموږ د همکار ذبیح الله شفق په ریپورټ کې.
د خیبر پختونخوا صوبې په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې چارواکي وایي چې د طوفاني باران او سیلۍ له امله سیلابونه راوتي چې لږ تر لږه یو دېرش کسان یې وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان او ندرکه کړي دي. سیمه ییزو چارواکو پاکستانی رسنیو ته ویلي چې د شنبې په شپه د چترال په بېلابېلو سیمو کې طوفاني بارانونه شوي چې له امله سیلابونه راوتلي او ګڼ شمېر خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د چترال جګپوري چارواکي یا ډی پی او اسف اقبال ایکسپریس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې طوفاني باران له امله چترال په بېلابېلو سیمو کې یو دېرش کسان وژل شوي چې په دوی کې اته امنیتي سرتیري هم شامل دي او زیاتوي چې سیلاب په دغو سیمو کې لسګونه کورونه هم له منځه وړي دي. چارواکي وایي طوفاني بارانونو په چترال کې لسګونه کورونه نور ودانیو ته هم زیان اړولی او زیاتوي چې لږ تر لږه اوولس کسان په سیلابونو کې نادرکه شوي دي چې ماشومان او یو شمېر امنیتي سرتیري هم پکې شامل دي او د لټون لپاره ژغورونکي عملیات دوام لري. د سیمې یو بل حکومتي چارواکي مغفرت شاه بیا فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې اوسنیو طوفاني بارانونو تر ټولو زیات د چترال او روسان سیمه ځپلې چې د پوسټ د چک پوسټ په ګډون پکې یو جماعت او د ملکي خلکو لسګونه کورونه اوبو کې بهیدلې دي. په پاکستان کې هر کال د مونسون په باراني موسم کې سخت طوفاني بارانونه کیږي چې په ترڅ کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي. تر دې مخکې د روان کال په اپریل میاشت کې هم په خیبر پختونخوا، گلګت بلتستان او پاکستانی کشمیر کې سخت بارانونه شوي وو چې لږ تر لږه اوولس کسان پکې وژل شوي وو. همداشان په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې سخت سیلابونه راوتي وو چې زرګونه کسان یې مړه او لکونه نورې بې کوره کړي وو. د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه د تحریک انصاف مشر عمران خان او نورو صوبایي چارواکو په چترال کې د باران له امله په ځاني زیان خواشینی ښودلې او مرستندویه او ژغورونکو ادارو ته امر کړی چې په سیمه کې د ژر تر ژره ژغورونکي عملیات او د نادرکه خلکو لټون پیل کړي. د یادونه وردا چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې سکل د مونسون په باراني موسم کې په دې هیواد کې له معموله د زیاتو طوفاني بارانونو وړاندوینه کړې او په ترڅ کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واوریدله چې په همدې څپو یعنی د FM 15 څپه د ماښام لوونه د سهار تر 2 بجو پورې خبرونه لري. د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې بیا تاسو کولی سئ په همدې څپو د ازادي رادیو خبرونه واوري. هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی کام ویب پاڼه کې په ژوندۍ بڼه واوري او د غرض نور خبري مطالب راپورونه خبرونه او اونیس پروګرامونه واوري او وی کوري. اوس هم له دې سره د دې خبرونې خبري برخه پای ته رسو. په پاتشيبو کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. دا دې بیا هم تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیز لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام رالېږي لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورکشوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په هکله یې معلومات رالېږلي دي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده. ګرانو اوریدونکو د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. یو ایمیل هم رارسېدلی دی چې د خپرونې په ترڅ کې به یې تاسو ته درولولم. نو ګران دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422112411. تاسو زموږ غږ لازه د رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. گرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پایل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د ځان پاک لاره لګلی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. اول به دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملچیا تکندار د پنجوی د ولسوالۍ سره سره په تلیفون کلیلم. زه په چې زه په کوچنیوالي د کور راوتلی یم، د کرزي تاول حکومت او زما څخه خپل کور طلبان ورک شي. په کوچنیوالي زما خپل نوم یې نور مې وویسته او نو اوس زما باندې زما خپل نوم دولت ملچیا دی. هر څوک چې زما په هکله معلومات لري زما په دغه شمېره دې زنګ ووهي. زما د تلیفون شمېره ده 0111 9 5 1. دا زما د تلیفون شمېره ده. د رادیو څخه مننه د خدای په امان.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې ورک شوي عزیزانې پیدا کړی دي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
بله السلام علیکم، زه ولی محمد زلان یم، د کندهار ولایت تمیوان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته زما یو سړی پیدا کړی دی، ما ته معلوم دی چې دلته د یو چا سره کار کوي. تقریبا دا درې نیم کاله کېږي چې دلې راغلی دی د میوان ولسوالۍ ته. دلته یو وخت بل چا سره شاګرد چوال کې رالی، واته مې چې کار ورسره وکړي، نو اوس دا یو څو وخت کېږي چې بیا د بل چا سره اخته دی کار کوي. کله په اول واري په نانوایي کې وو، اوس دلته د یو بل خیاط سره دی دغه سره کار کوي. نو کله نوم نعمت الله شي، کله سمت شي، دغه دواړه نومانه باندې دی دغه کې. کله زما نوم بل شی دی، هغه اصلي نوم چاته نور شي. وایي زه د کور څخه به دې څه وایم که هلته نور خلک دي ما نه پرېږدي. نو دغه سړی دلته د میوان ولسوالۍ کې شته، اوس هم کار کوي. داسې یو سړی دی، تقریبا داسې د څلورویشت پنځه ویشت کالو شاوخوا معلومیږي. نو دا چا چې بس ما سره دې د ټلیفون په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي، د ټلیفون شماره به زه درته وایم: 0 اویا 5 0 2 15 1 14. دغه زما زه ولی محمد زلان یم، دغه زما ټلیفون شماره ده. بیا وایم: 0 اویا 5 0 15 14. بس دغه شاعت چا دی، بس کله نوم نعمت الله شي او کله دی وزما نوم اصلي بل شي دی. هلته زه د کور څخه خبرې سوی یم چې تعالی روم خبرې سوی دي که او بل مشکل ورته شاره خواته جوړ دی. بس دغسې دی 0 اویا 5 0 15 14 په شاوخوا دی. بس ما سره چې تماس ونیسي. د ازادۍ راډیو زنده باد. تلفون
زنی مسوده د سروبي دی ولسوالۍ نه، تاسو ته پلستاسو سره په لین کې یم. دلته یو کس چې تقریبا اول دی انتقالی حکومت د کرزی، چې کله د طالبانو حکومت سقوط کړی و، او یو الګ د شمس په نامه باندې د سروبي ولسوالۍ ته تقریبا شپږ کلن و. شمس الرحمن یې نوم ده. دی وایي چې زه د محمد خان زوی یم، او ولایت مې خوست ده، ولسوالۍ علي خیل او کلی دراګۍ. تقریبا تر اوسه پورې دلته په یو مدرسه کې چې اوس زلمی شوی ده، دی وایي چې زه له خپل کور نه ورک شوی یم. که دا هلک د هر چا وي، په دې نمبر دې مونږ ته زنګ ووهي او د سروبي ولسوالۍ کې به ورته پیدا شي. ټلیفون شماره ده 0 اویا 5 0 4 4 8 2 2 2 اویا. ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 اویا 5 0 4 4 8 2 2 2 اویا. السلام علیکم.
السلام علیکم، حجرت الله کامران یم، د پکتیکا ولایت ګومن لورسوالۍ نه مری کلمه ده. یم ناکار په نامه سید عبدالخلیل په نامه باندې ده، او کله ځان دی یو ولایت او کله د بل ولایت مشتمر دي کوي. د تقریبا د شپږ کاله کې زموږ سره د ژوند کوي. د هر چا خپل یا څوک پیژني، نو د مهربانۍ له مخې دې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شماره ده 0 اویا 5 0 4 9. دای کله وای چې موږ دې پکتیا یو، کله وای چې موږ دې غزنی یو، کله یو څه وای، کله بلته دلته موږ سره کار کوي. کار هر چا خپل یا څوک پیژني، نو د مهربانۍ له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. موږ به د پاره باندې ټول معلومات ورکړو. زموږ د ټلیفون شماره ده 0 اویا 5 0 4 9.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خانم اللہ دنمرہار والے د چپرہار ول سوالی څخه خبرې کوم. زمنګ یو ترزوی چې په نامه دی عزیز الله دی، د غدیش کله کیږي چې نادر کا شوی دی. یو اوریدونکې د هلمند نام ټلیفون ازادي رادیو تکړه و چې یو حجیز په نامه الګ دی عدل تګر دی. کچیته دا اوریدونکې زما غږ اوري، نو مهرباني دیو چې ازادي رادیو ته دی زنګ و هي چې موږ شماره والو. اوریدونکې نه اوري، نو ازادي رادیو نه نیکی هیلی کوم چې مونږ ته دغه پیغام بیرته واپس خبر کی. دغه اوریدونکي وسلام، زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 اویا 5 0 0 4 9 0. وسلام، ډیره مننه د ازادي رادیو.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، اوس به تاسو ته یو تلیفوني پیغام در واورو کوم چې یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او په خپل تلیفوني پیغام کې ویلی دی چې د دوی ورک شوی عزیز د ازادي رادیو لارنه پیدا شوی دی او لمنګه څخه یې مننه کړې ده. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
ما ورور پیدا شو، ما ورور احمد الله پیدا شو، زه درې غواسه خبره کوم. ما ورور احمد الله پیدا شو، ته غدي شپږ کاله پر بیا باندې کړی وخت په کوټه په خیر اورسېدې. زه د ټول ازادي رادیو ته مبارکي وایم، ټول ملکر باندې دوستان ته مبارکي وایم، په مخه مو شته خدای پاک ملګری.
تلیفوني پیغام واورید. له دې غورور مننه کوم چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړ. ازادي رادیو تل د تاسو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پیدا کولو په برخه کې مرسته کړې ده او ډیر کله د ازادي رادیو لارنه ډیر ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او خپل کورونو سره یو ځای شوي دي. تاسو زموږه غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که دنه نو زه دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس به زه تاسو ته هغه یو ایمیل درولم کوم چې یو ورور ازادي رادیو ته را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې وایي چې ګل محمد مشهور په آجی محمد د آجی امیر محمد زوی چې شاوخوا څلور څلوېښت کاله عمر لري، یو کال مخکې کویټې ښار ته تللی و چې له هغه نه وروسته یې لادرکه شوی دی او هیڅوک ورڅخه خبر نه لري او نه پوهیږي چې چیرته دی. له ټولو اورېدونکو څخه هیله کوو چې که چیرې څوک یا کوم کس د هغه په اړه معلومات لري نو ازادي رادیو ته دې تلیفون وکړي او یا دې هم دغې شمېرې ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره ده 0 5 2 1 0 5. د تلیفون شمیره یو ور بیا وایم 0 5 2 1 0 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو، اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما یو د اکا زوی ده، د شمس الله په نامه ده، د غزني ولایت یو هغه ولسوالۍ د محمد صدیق بابا کلا د کلي اوسېدونکی ده. تقریبا اته نه میاشتې وخت کېږي چې لادرکه ده. که چا ته په هکله معلومات وي او په دغه شمېره باندې موږ ته معلومات راکړي نو نقد انعام به هم ورکړو. 0 2 8 8 6 5 5 1 شمېره یو ځلې بیا تکراروو. 0 2 8 8 6 5 5 1 مننه. که هر څه هم دا کوم څه دی انعام لري.
راجا عبدالکریم آصف زئی د سپین بولدک د بیش بارډر ته ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی، اتلس میاشتې کېږي. نوم یې بارام دی، په کوم آصف زئی دی، د څوارلسو کالو دی. اتلس میاشتې کېږي چې د کور ته نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته که په افغانستان کې که په پاکستان کې که معلومات وي د الله د رضا د پاره دي زموږ سره په دغه شمېرو باندې ونسي. 0 2 1 0 1 0 0. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001 د خدای د رضا لپاره اکل سیاجکیری زړه وراخه زړه وراخه زه پلانم د خدای د رضا لپاره سید لاری د لاری خلق بردا پیغام ورسوي خدای من دنیا او اخرت سم که
دا زادی رادیو د اروپا عزیزان په لاته کې پروګرام ته دا پیغام کړم زموږ یو عزیز سلور مې کیږي چې نادر تسعودی عبدالستار نوم دی د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د اختر محمد اکازوی دی که چیرې په دا حق له چا ته معلومات وي پر دا نمبر زموږ سره رابطه وکړي 0 اویا 1 اویا 1 2 اویا 4 دوهمه شمېره 0 اویا 5 9 3 8 2 ویشت.
السلام علیکم عبدالستار نے فراد ولایت میں گلستان درسلیم مازور سے کریم اللہ عبدالرحیم پر نامہ باندھی تقریباً تین دن کا لے کے یا تین سال کے شروع سے زیادہ تر بخشی قندهار او د بولدک پر لور لور بای قندهار د قریب لو ابراهيم فارس معلومات ما سنه سنه د ژوند او نه د مرګ هر مونږ نو شنو ورته کده قریب لو ابراهيم پاره معلومات یې د ژوند او یا د مرګ یا د شاست بندي نو زما د جکپور کمانډانان څخه دا غیلا د د اسلام خاطر باندې د بشر په خاطر باندې د کچیر شي د هر چا سره باندې په لاس کې د خدای د پاره دي فکر مو کینو خو ماته چې په وشي او ماته دې دې د ما یا د ژوند په اړه څه باندې معلومات راکې نو تر پښه مې راځي په اړویات ان زو سړي اته سم درنې زو دا چې په پښه مې راځي په اړویات ان زو سړي اته سم درنې د همر پر تنظیم اوس باندې چا ویلو چې د قاریم ناظر په اړه باندې معلومات نه خو بیا اسم معلومات یو ماته ورسې نه چې په راو کې او یې نه راځي راو ته ځم وګورې
السلام علیکم عزت الله رحمنیم دلشکرګه شات خبرې کوم زما یو داکا زوی عزت الله ورته هر مسلمان ورو ته لیدلې وي د تریخ ناو په سیمې کې هر مسلمان ورو لیدلې وي زموږ سره یې پرته وشوې ورو هرې کومې کې سپر هو سپر اته نه و ات یو یو دوا نارازل بیا تکراروم سپر و سپر ات ن و ات یو یو یا پپای کې دوا خپل شرینې تر لاس کې آزادۍ رادیو زنده‌باد مو پیغام دی خور کې ډیر زیات مننه خدای تعالی
مظافر رام چې زموږ بل حق تجریش او صلی د اجرابات څخه خې دې اطلاع خبره کوم چې موږ چې سره اجر ورسره د کوله چې د تجریش او صلی تکړه دی ود ملنګانو د کور څخه وتلې ده ان هغه کفه دی اړه باندې معلومات ارزه چې د ارچا په کوټ کې موږ ته دی په دغه شمیره باندې فرجي کې اعلان چې په نشره کې مشترک وي چې موږ شي مرکو السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زنه کبلان د هلمن ولات څخه در سره په تماس کې ماز ما یو د ماما زیبی د نجیب الله په نامه ورک دی چې هر څاته په دا برابر باندې معلومات وینم مر سره د پدې شماره باندې تماس ونیسی پر اویا پنځو سوډیر نسو شپوش پته یو درجه صفر اویا پنځو سوډیر نسو شپوش پنځو
الو السلام علیکم مې نوم ادم سفر زما د ورک زید نوم مخان مشور په منځ کې یار څو پاره معلومات لري له موږ سره د پوهې شمیره په نسو سي پاره بیا ته تل وېش چې ته نو سو درو تل وېش هر څو کې پاره معلومات لري له موږ سره د پوهې شمیره په نسو سي
نو یو عزیز دا تلور مې سکیږي چې ورک دی از ستاره نوم دی دا اختر محمد اخازی دی د کندهار ولایت ارغسان د ولسوالۍ دی نو په دا حق له کچيري تاسو د ورکو عزیزانو په پروګرام کې چاته معلومات یا چاته ټلیفون راکړي په زموږ سره په دار نمبر باندې رابطه وکړي صفر اویا څلور اویا یو څلور دوه اویا شپږ دېرش او بلش میرا صفر اویا اووه سوه نوي درو دېرش اووه ویشت کچيري چاته معلومات یا چلدلې یا یو ځای باندې یا د خپل اوري په دا نمبر کې زموږ سره رابطه وکړي والسلام با احترام
الو السلام علیکم زه جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام ولسوالۍ تاسو سره په دې کې مو مرزه صاحب خدای دې وکړي چې ما په یمو نشر شي څو څو واره غلغ معلومات زمونږ د ورک په اړه کې مرزه صاحب وړاندې شوې یوه پورا معلومات نشته ستاسو توجه په هیله نو زه خپل ورک فضل غنی پنومم دی د ننګرهار ولایت د پچراګام ولسوالۍ د پچیر د کلو پنځه پنځه نیم کال کېږي کور ته به درکه شوی دی نو یې ټلیفون نمبر به یو ځل بیا غواړم چې ویم صفر و نه اته 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 څلور درې شپږ درې ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر و نه اته اته اته
د آزادۍ رادیو د ورکوښو عزیزانو پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم زما د کاکا زوی حاجی ببرک د عبدالحلیم زوی چې 15 کال عمر لري د وردګ ولایت پچک ولسوالۍ د نیم پایپل درې د شینی د کلي اوسیدونکی دی. دو هفته وړاندې د غزنی ښار څخه بې درکه شوی دی. هغه دوستان چې ته په حق له معلومات لري او یا دی پیژني، مهرباني دې وکړي په دې شمېره د زمونږ سره په اړیکه کې شي. د تلیفون شمېره ده 0999 111 155. د تلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم 0999 111 155.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې، تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ازادي رادیو لوونه تر و